په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکرونې زی خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په څو شیبو کې زما همکار په ژوندۍ باندې مخته وړي، خو پایل زنوریاس نوري د دې سات په مهمو خبرونو کوم. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې هغه پریکړه چې د سازمان ته د دوی استازي نه دی منلی غیر منصفانه وبلله. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له بسپنونکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. یو شمیر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. بشپړ خبرونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چاته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نشي کولی بې انصافي ده. وسیق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ملګرو ملتونه باید له معقولیت نه کار واخلي او په دې اړه له سره غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون دوشنبه د یوه پریکړه لیک له مخې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې د عمومي اسامبلې رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایګیري پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسامبلې دا پریکړه دا معنا لري چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحق زئی به خپلې دندې ته دوام ورکوي. طالبانو له خپل لوري په قطر کې د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دغې څوکۍ ته ورپېژندلی دی. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تیره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارد ډالرو څخه 280 میلیون ډالر دی د خوړو د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجهي صندوق پانګه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د دغو پیسو آزادېدل تصویب کړي. د رویټرز د راپور له مخې د نړیوال بانک یو ویاند وویل چې بس په نورکوونکو د تیر جمعې په ورځ په غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 کال تر نیمایي پورې نړیواله بې وزلي تجربه کړي او د دې هیواد د 90 میلیون وګړو څخه باندې 90% به بې وزلي وشمیرل شي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په تیرو دریو میاشتو کې له 3 لکه زیات افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته تللي دي. د کډوالۍ په اړه د اروپایي ټولنې په وروستي اونیز راپور کې ویل شوي چې که څه هم په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته اروپا ته په زیاته پیمانه د افغان کډوالو بهیر عملي بڼه نه ده غوره کړې، خو دا اتحادیه په خپلو سواحلو د افغان کډوالو ورماتېدو ته تیاری نیسي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې په اوس وخت کې ډیر افغانان له غیر قانوني لارو ایران ته ځي. هغه هیواد ته چې په خپل خاوره کې د 3 میلیون زیاتو افغانانو کوربه دی. ایران دغه راز له خپل خاورې د افغانانو د ایستلو بهیر هم ګړندی کړی او په اونۍ کې د 20 زرو تر 30 زرو پورې افغانان بیرته خپل هیواد ته استوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا ایران روان کال د نومبر تر 28 پورې له 1.1 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته استولی دی. د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې په بې سارې توګه کم شوی. د کابل د شهزاده سرای صرافانو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، نن سیشن به 1 ډالر له 99 افغانیو سره بدلیږي. په افغانستان کې چې تر ډېره پکې مصرفي توکي وارداتي دي، د ډالرو د لوړېدو بیا عام ولس پرې کوي، ځکه چې سوداګر او دوکانداران د ډالرو له لوړېدو سره توکي هم لوړ پلوري. د ډالرو بیا په وروستیو 2 ورځو کې له 6.99 افغانیو ته پورته شوې ده. په افغانستان کې د نغدو پیسو کموالی پر بانکونو بندیزونه او د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل هغه لاملونه یاد شوي چې پر اساس یې د ډالرو بیه پورته ختلې ده. یو شمیر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندز او پنځو ډیموکراټو سناتورانو په یوه لیک چې پرون دوشنبه خپور شوی د بایدن له ادارې دغه غوښتنه د ازبکستان او امریکا د ستراتیژیک شراکت د ډیالوګ له لومړۍ غونډې مخکې کړې ده. دغو سناتورانو په دغه لیک کې ویلي چې دا مني چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ کړی، خو بیا هم دا هیواد هڅوي چې هغه اصلاحات چټک کړي چې د ولسمشر شوکت میرزیایف لخوا یې ژمنه شوې ده. د دواړو هیوادونو استازي به د روانې میاشتې په وروستیو کې سره وګوري. دغو سناتورانو ویلي دغه غونډه ډېر ښه فرصت دی چې له ازبکستان سره د متحدو ایالتونو د اړیکو د یوې مهمې برخې په توګه د بشري حقونو درناوی وشي. د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون څېړونکو د کورونا واکسین پر اغیزو یوه څېړنه ترسره کړې او نتیجې ښیي چې واکسین هغه وخت انسان ته ښه معافیت ورکوي چې لومړنی ډوز د استرازینیکا یا فایزر، بایونټیک او نهه اونۍ وروسته پسې دوهم ډوز د موډرنا واکسین وشي. د اکسفورد پوهنتون استاد ماتیو سناپ چې دا څېړنه یې ترسره کړې وایي له دې لارې چې کوم معافیت ترلاسه کیږي له هغه څه لوړ دی چې د استرازینیکا د دو ډوزونو لارې ترلاسه کیدای شي. استرازینیکا واکسین د همدې پوهنتون لخوا جوړ شوی او د شوې څېړنې پایلې کولی شي د بېوزلو هیوادونو لپاره ښه خبر وي. ښاغلی سناپ ویلي بېوزله هیوادونه کولی شي د واکسین د کمښت په صورت کې د لومړي او دوهم ډوز ترمنځ وقفه کې د مختلفو کمپنیو واکسین تطبیق کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. پاتې خبرونه کې زما له همکار سره اوسئ چې د ځوان فکر اونیزه خبرونه په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
خبرونه درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی. په افغانستان کې د روان وضعیت عوامل کې دي چې ډیر وی خو یو عامل د غم نه کول بلل شوې دي. په تیرو کلونو کې ډیر کسان په دې خاطر وژل شول چې له نورو یې متفاوت فکرونه درلودل، دوی ونه زغمل شول او د زورونه زندان او حتی د مرګ له برخلیک سره مخ شول. انسانان څنګه چې په څیره کې متفاوت پیدا شوي کېدای شي خویونه او فکرونه یې هم متفاوت وي، نو په دې خاطر هم دا تفاوتونه باید درک او وزغمل شي. اوس چې د ټکنالوژۍ دور دی او د بحثونو او دلیل ویلو په خاطر بیلابیل فورمونه او ټولنیزې شبکې ایجاد شوي، ځوانانو ته لاره هواره کړې ده چې د ټوپک د شپېلې پر ځای د منطق په ژبه خبرې وکړي او خپل مخالفان وزغمي. خو اوس افغان ځوانان څومره دا کار کوي او څنګه کېدای شي چې له ټولو مخالفتونو سره ځوانان یو بل وزغمي او مخالفت د دښمنۍ په معنا تعبیر نه کړي؟ د ځوان فکر په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر، د طرزي څېړنیز بنسټ مرستیال داود محمدي او لیکوال امینه عزیزي دي. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایمه. پایلې له محمدي صاحب څخه کوو. محمدي صاحب، که له تیر سره یو پرتله وکړو، څومره وضعیت بدل دی او په اوس وخت کې تاسو چې دا ځوانان ګورئ څومره یو بل زغمي او مخالفتونه د دښمنۍ په معنا نه تعبیروي؟
ډېره مننه. سوشل میډیا بیا د اړیکو نوې ټکنالوژي د ځوانانو اکټیویزم یا فعالیتونو په اړه کې مرسته کړې ده. البته دا د ځوانانو کوم فعالیتونو مخکې کول کومه حسی کولی کوم مبارزه بده کوله دا خو روان دا د سوشل میډیا کې نه پرابلم څه شه. نو د سوشل میډیا د دې فسیلیټیشن کړی دی، حسی د مبارزې ملاتړ کړی دی او دا کار ورته اسانه کړی. سوشل میډیا سو خواص لري، خواله دا چې دا اکسسیبل ده. تر 2013 پورې په انټرنیټ ته چې لاسرسی په افغانستان کې کم و، سوشل میډیا سره خلک نه بلد ول. نو سوشل میډیا استعمالونکي یوازې خاص الیټ یا اشرافي طبقه و، دا په دې معنی چې یوازې ډېر زیات فهمیدا دا باسواده خلک ول چې هغوی یا په نورو موقفونو دولت کې کار کوي، یا له بهره ځینې افغانان ول ډایسپورا چې هغوی به دغه سوشل میډیا استعمالوله. خو د 2014-2015 نه وروسته که تاسو د افغانستان کې د سوشل میډیا د استعمال دا تاریخچه وګورئ، دا ډېر زیات فوق العاده زیات شوی ده. د دې لوی وجه په افغانستان کې د 3G 4G انټرنیټي شبکې سهولتو، دوهم د سمارټ فونونو سهولتو، چې د لپټاپ او د کیبل انټرنیټ ځای باندې اوس په دغه سوشل میډیا ته ځان سره چیرته ګرځول شي او هر وخت خپل نظر، خپل فکر، خپل انتقاد، خپله وړاندوینه وړاندیزونه په دې کې وړاندې کولی شي. نو دا یو ډېر مهم د ځوانانو مبارزې لپاره یو ډېر مهم رول سوشل میډیا فیل کړ. خو دې کې مهم څه چې دي، هغه د معلوماتو بلا یو اوج روان دی، یو بهیر د معلوماتو، یو سمندر دی، او په دغه معلوماتو کې د سمو، ناسمو، نیمګړو او دروغجنو معلوماتو تفکیک کول دا یو ستونزمن کار دی. او ته پون په ځوانانو چیرې مبارزه کول غواړي، غواړي چې تغییر راولي، نو دې نقطې ته پام کول پکار دی. ټول مهم دی په سوشل میډیا کې د فعالیت مسله چې د ځوانانو په اړه هغه یو مهم ارشاد چې دا غیر متشدده مبارزه ده. په دې کې څوک نه د چا پوزه ویني کیږي، نو څوک مجروح کیږي، نو څوک پکې وژل کیږي. دا د دلیل، د منطق، د بیانې، د استدلال، د معلوماتو، د ډیټا په اساس باندې بحث، مبارزه ده. او څوک چې ښه دلیل لري، ښه منطق لري، ښه ډیټا لري، معلوماتي په هیڅ متبرې هغه دا بحث غتي، هغه د دې امکان کېږي چې تغییر راولي.
ډېره زه مننه محمدي صاحب. ښاغلی اقبال خیبر هم په خبرونه کې را سره دی. خیبر صاحب مختلفو ولایتونو ته تللی، د سولې په اړه بحثونه کړي او همدا ډول مختلف حرکتونه کړي. خیبر صاحب، له تاسې هم همدا پوښتو، څومره وضعیت بدل دی؟ یعنی تاسې چې له ځوانانو سره ګورئ، مخالف فکرونه څومره زغمل کېږي، خصوصا هغه ځوانان چې د ټولنیزو شبکو له لارې خپل نظرونه له یو بل سره شریکوي، یو بحث کوي، وضعیت بدل در ښکاري که نه؟ اوس هم هغه پخوانۍ کیسه ده، مخالفتونه نه زغمل کېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د رژیمونو له بدلېدا سره په جامعه کې د ځوانانو په زغم او نازغم ډېر لوی تاثیر شته. اوس هم شته، فرضاً مخکې هغه وخت چې ټولنیزې رسنۍ تازه راغللې، مخالفتونه، شخړې، جګړې په فیسبوک او پر نورو ډولونو د ټولنیزو رسنیو دا ډېر زیات تر سترګو کېدل او ډېر زیات حس کېدل، چې ورو ورو دا کلچر، د شخړې کلچر په فیسبوک باندې، ټولنیزو رسنیو باندې راکم شو، عادي او منطقي حالت ته ورسېده. تقریبا هلته جامعه یو ډول روانه سوله، یا فرضاً که ووایو چې پر فیسبوک او ټولنیزو رسنیو هم فکرو خلکو یو بل فالو کړل، یو بل لایک کړل، په پیل کې لا دا شی نه و. هغه د شخړې، د شخړې خلک یو له بل سره ډېر زیات نه مخ کېدل لکه په پیل کې چې مخ کېدل. اوس بېرته وینو چې دوه متضادې ټولنې یا دوه متضادې ایدیالوژۍ سره یو ځای شولې. مثلا د طالبانو له راتګ نه وروسته د دوی خواهان او د دوی پالوران هم ښارونو ته راغلل، سیمو ته راغلل. نو دلته بېرته وینو چې پر ټولنیزو رسنیو دا مشکلات اوسته، یعنې پایلې دی یو پر بل ګزارنه کوي، یا د جنګ په مهال هم دا شی بیخي تیز روان وي، ځکه دا د جګړې خپله یو اړخ وي. یعنې هر لوري بېرته د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو لپاره باقاعده پیسې مصرفولی چې مقابل لوری ترې ووهي، او په دې کې عام او عوام خلک هم ورګډېدل، خپل فکر یې پکې تعقیباوه. چې اوس هم د دې شي اوس هم هماغه حالت دی، او دا هغه خلک دي مثلا چې مخالفتونه سره کوي او په کور دننه هغه ګروپونه دي چې د طالبانو غوښتونکي دي، او یو هغه دي چې د طالبانو مخالفین دي، یا په دننه کې دي په مستعارو نومونو خبرې مبارزه کوي، او بل هغه ډله ده چې له افغانستانه د باندې دي هغوی په خپلو نومونو. یعنی دغه کنفلیکټ او دغه شخړه اوس هم پر فیسبوک او ټولنیزو رسنیو وسلی لیدلی شاید روانو اوسي، ځکه څومره چې سیاسي بدلونونه په جامعه کې دي، سیاسي شخړې په جامعه کې دي، هغومره په ټولنیزو رسنیو کې دا هېڅ وایي چې اوس هم سړی هېڅ کولای شي.
مننه ښاغلی خیبر. آغلی عزیزی، له تاسې پوښتو، خپله په ټولنیزو شبکو کې څومره له مخالفتونو سره مخ شوې، او د دغو مخالفتونو د څرنګوالي په اړه که راته ووایه چې څومره ترې راضي یې؟
مننه. سلامونه تاسې او د ازادي راډیو ډونو لیدونکو ته. دا چې زه خپله مخاله رسنۍ استعمالوم، نو ښکاره ده چې له دغه ډول مخالفتونو سره به زه مخ شوی یم. خو ما د دغه مخالفتونو پر وړاندې له زغم کار اخیستی دی، یعنې څه ډول چې زه خپل نظر لرم او څه ډول چې زما مقابل لوری خپل نظر لري، ما په هماغه ډول منلی دی. یا مې قناعت ورکړی دی چې زما نظر ومنل شي، او یا مې پر دې قانع کړی دی چې د هغه نظر پر خپل ځای سم دی او زما په خپل. که ځینې وختونه زموږ ترمنځ دغه اختلافات تر ډېره مخته تللي وي، نو ما بیا له دوی نه د دوی پر وړاندې داسې کار اخیستی چې له چا سره چې ما اختلاف نظر درلودلی دی هغه مې بیخي انفالو کړی دی، یعنې نه یې تعقیب ومه. نو د زغم لپاره همدغه زما لپاره ښه طریقه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ که یو څوک در سره مخالف فکر لري، نو باید له هغه لاره بېل کړئ، که د هغه خبره مو واورئ، دغه خبرې ته احترام وکړئ؟ سمه ده، تاسو به نه منئ، خو هغه یو کس ته یو نظر لري او خبره کوي.
نه، زما خبره دا وه چې لومړی هڅه کومه خپل نظر ومنم په هغه باندې، په مقابل لوري باندې. که چیرې ونه منل شي، زه خپل نظر چې زما څه ډول دی زه یې منم او هم د هغه یې منم، یعنې هغه ته زه دا قناعت ورکوم چې ستا نظر پر خپل ځای سم دی او زما پر خپل ځای. که چیرې بیا هم مقابل لوري له ما سره د افراط نه کار اخیستی دی په خپل هغه نظر کې او ډېر راسره مخته تللی دی، نو ما ته بیا خپله لاره بېله کړې ده او هغه سره مې هغه بحث او هغه لاره نه ده تعقیب کړې.
مننه. محمدی صاحب، یو خبره مخکې خیبر صاحب اشاره ورته وکړه چې دا مخالفتونه به روان وي او کېدای شي له دې وروسته نور هم ډیر شي، خلک به راځي خپله خبره به کوي. خو یو مسله چې د اندېښنې وړ دغه دا ده چې ځینې وخت خبره تر توهینه هم رسیږي، یا کېدای شي د ځینو کسانو په شخصي ژوند حمله وشي، د هغوی شخصي مسایل راوسپړل شي. دغه کیسه اوس څومره شته ده؟ یعنې اوس هم دغه بحثونه له توهین سره مله دي که نه؟ دغه کیسه هم ورو ورو ختمیږي او خلک راځي د منطق او دلیل میدان ته؟
کله چې د ځوانانو فعالیت ټولنیزو رسنیو کې شبکو کې په هغې باندې بحث کېږي، نو دوی داسې فعالیت نه دی چې یوازې دوی د انټرټینمنټ لپاره تفریح لپاره.
ستاسو غږ ډېر ورو دی محمدي صاحب. مهرباني.
کله چې د ځوانانو د فعالیت په اړه خبره کېږي په ټولنیزو شبکو کې، نو دا مطلب نه دی چې د دوی د تصویرونو یا دوی د ویډیوګانو د دوی تفریحاتو په اړه باندې موږ بحث کوو. نو دوی نه توقع دا کېږي چې دوی یو مدني فعالیت دلته کوي، یو سیویک انګیجمنټ دی په سوشل میډیا کې، او سیویک انګیجمنټ بیا خپل حدود لري، خپل اخلاق لري، خپل اصول لري. په دې کې د شخصي حریم ته احترام دا ډېر زیات مهم بحث دی. ما وختي وویل چې بیا هم په دې کې مبارزه کې باید غلطو نیمګړو معلوماتو ته باید له هغې څخه ځان وساتل سي، او کله چې ته د چا په اړه شخصي حریم ته ننوځې، نو ډېر کله ته سم معلومات نه ترلاسه کوې. نو دا سم معلومات چې ته نه ترلاسه کوې، دا هماغه دي چې په غلط معلوماتو له تاثیره تا باندې تاثیر کوي، او ته د مبارزې یو غلط اړخ باندې روانې اوسېږي. سره دا څیز اوس هم ستا خو تر ډېره پورې زه چې وی ګورم، ځکه په فیسبوک کې که ټویټر وي او که بیا هم کلب هاوس وي، په دې کې بحث ډېر زیات چې خوشبیني وړ دی، هغه دا چې بحث په استدلال باندې کېږي، په قناعت باندې کېږي، بحث انتقاد د دې لپاره کېږي، د اصلاح لپاره. او دا د ځوانانو بیا په ټولنیزو شبکو کې د دغسې یو مبارزې چې د اصلاح لپاره وشي او د قناعت لپاره وشي، دا یو خوشبیني خبر دی.
مننه. خیبر صاحب، یو موضوع چې کېدای شي ځینې وخت ستونزې هم جوړې کړي، هغه دا ده چې ځینې ځوانان کله ناکله دا خبره کوي چې دوی که طنز کوي، نور یې د توهین په معنا اخلي، خصوصا په سیاسي مسایلو کې دوی په ځینو اشخاصو طنز کوي، په ځینو ډلو طنز کوي، یعنی د بحث ډول یو څه طنزي کوي، خپل انتقاد یو څه طنزي کوي. ستاسو په نظر که یو څوک غواړي په ټولنیزو شبکو کې څه ووایي خپل خبره وکړي، او خبره داسې نه وي چې ګنې توهین ورسره وي. دوی باید څنګه مثال دغه تفکیک وکړي چې په دغه خبره کې توهین شته یا په دغه کې نشته؟
د طنز بحث بېخي له پخوانه هغه وخت چې ټولنیزې رسنۍ نه وې، نورې وسیلې وې، خلکو د خپل فکر د انتقال لپاره یو وسیله هم د طنز ګرځولې وه، یا د طنز په چار چوکاټ کې په دې فارمټ کې هغه خبره دا ډول رسوله چې مقابل لوری هم یو ډول وخندي، او له خندا نه وروسته یو ډول ژړا ورکړي، چې دا تر ټولو موثر او خوندور ډول دی. بېخي د یونان له وخته که ادبیات تاسو دا شایسته پکې، چې زموږ په جامعې کې هم ځینې کسان دا دی وسوینو پر فیسبوک له همدې ډول څخه استفاده کوي، دا چار چوکاټ څخه استفاده کوي. نو دلته بیا هم هغه طنز لیکونکي پورې اړه لري چې دی څومره هنري دي. که هنري ولاړ شي دا ډېره واضح ده چې مقابل لوری به ورته خاندي، خو ژاړي به بیا یوازې ځان سره او څه به نشي ویلی. خو که چیرې ده توهین کړی وو، ډېر واضح بربند توهین یې کړی وو، نو هغه مقابل لوری دستي حساسه وي. نو دلته بیرته د دې لیکوال یا د دې فیسبوک کاروونکي چې دې طریقې استفاده کوي د ده په روش پورې اړه لري، چې دی رښتیا هم طنز کوي او که مخامخ ګزار کوي. نو که زه وایم که ښه طنز نه استفاده وشي، بیا ډېر زیات غبرګون څخه سره نه مخ کېږي، بلکې ډېر زیات فالوور ځان او تعقیبونکي پیدا کولی شي.
آغلی عزیزی، که د نجونو په اړه راته ووایه چې دوی څومره نن سبا پخواله رسنیو کې شته، په بحثونو کې برخه اخلي، او له دوی سره کوم چلند کېږي؟ یعنی آیا اوس هم دوی د پخوا غوندې مستعار اکاونټونه او د فلمي نجونو عکسونه په خپل پروفایل لګوي او نوره ونډه نه لري؟ که شته دوی هم بحثونو کې برخه اخلي، او له دوی سره چې کوم ډول چلند کېږي یا دوی کوم ډول مخالفت کوي؟ که په دې اړه راته ووایه.
خوشبختانه اوس په خواله رسنیو کې هم ډېرې داسې فعال نجونې شته دي چې خپل ښه نظریات وړاندې کوي، ښه بحثونه کوي، خو ولې د دې سره دوی باندې بیا نیوکې هم ډېرې دي. البته دا نیوکې بیا د نارینه وو لخوا زیاتې کېږي، ورباندې اختلاف نظر ورسره هغوی زیات لري. او خو دغه کچه چې ده د نجونو د بحث کچه او یا د نظریاتو د شریکولو کچه اوس هم کمه ده. اوس هم زیاتې نجونې شته دي چې په یو بل پسې، یعنی خپل په خپلو منځونو کې په یو بل پسې خبرې کوي، د هغوی هغه خبره نه مني او یو بل سره زغم نشي کولی. او
بله، غږ مو اورئ آغلی عزیزی؟ فکر کوم اړیکه یې پرې شوه، خو هڅه کوو چې بیا هم په خپرونه کې راسره یوځای شي او د خپرونې د موضوع په اړه د آغلی عزیزی خبرې به هم واورو. محمدي صاحب، یو مسله دا هم د هغه ځوانان چې یعنی کېدای شي یو وخت د یوې موضوع مخالف وي، وروسته بیرته راشي دوی د یوې موضوع ملاتړی شي، لکه ځینې هغه کسان چې پخوا د حکومت منتقدین وو اوسې ملاتړي دي، هغه کسان چې پخوا یې ملاتړي وو اوسې منتقدین دي. خو هغه د اختلاف هغه ادبیات چې رواج سوله او البته هغو کسانو ایجاد کړله، اوس خپله یو ډول هغو شکایت کوي او ګیله لري چې تاسو دا مه وایه، دا مه کوئ. نو دغه ځوانان چې کله اختلاف کوي، له خپلې ژبې سره باید څومره احتیاط وکړي چې دومره تیز او تون لاړ نه شي چې که سبا دوی هغه موقف ته ورځي، بیا خپله دوی ورسره په تکلیف وي له هغسې مخالفتونو سره.
بالکل، کله چې یو څوک یو موضوع پړی تو یو ټولنیزې پدیدې پړی یا د ستونزې په اړه باندې بحث کوي، نظر څرګندوي، نو د ده نظر او بحث کول د ده دریس پورې تړلی، اپوزیشنالیټي پورې تړلی، کوم ځای نه غږېږي، ولې هم دا خبر کوي، د کوم ادرس نه غږېږي، هغه د څومره تاثیر کړی دی. کله چې د وخت په تېرېدو سره په همدغه دریس کې فرق راځي یا په دغه ځای کې چې دی له کوم ادرس غږېږي فرق راځي، نو د ده په دریس کې هم بیا یو هماغه موضوع پر باندې فرق راځي. ما از شخصي تجربه درته ما ته زمي ملګري چې اوس په دې نظام کې د دې ملاتړ دي یا خواخوږي دي ما ته وایي چې ته احساس مالکیت وطن نه لري کنه یا احساس مشورې وما تقریبا زیاتو خو دې ته ویل چې تاسو د ملي احساس پیدا کوي اوس که څه په ماته د دې یاد یو خدای دې هغه پوزیشن چې په خوا دی غږیدل او زه چې کوم پوزیشن کې دا اوس تغییر کړی د وضعیت تغییر کې دوسر نو ټول نو مهمه د کلام افات ده د کلام افات ده او د هغه نو وړاندې په استثناء د منطق کې باید هغه افراد تفریط عادت موږ باید لارو نو چې سبا په خپل کړنو باندې موږ پښمانه یو په خپل دریس په خپل فکر باندې پښمانه یو نو څنګه چې په دې ژوند کې افراد تفریط څخه به ځان وسرات نشي هم دغه سي په خپل نظر فکر خبرول کی په سوشل میډیا کې نو دې نه باید ځان وساتل شي ځکه نه لاس سره انسان ته غیمنون کې مخلوق دی او نه لاس سره به نظر کې اتمن فکر راځي او ته راځي نو کله شي دې نو ځد په خوا ته نه ور کوم کنه اوس که شاید په قانوني وسیږي نو اتمن د نظر کې تغیر راځي نو په دغه سی حالت کې چې انسان یو تغیر منون کې هیڅ کړم باندې فراز تفریط نه تلای شي باید درې ما متبادله یا متبادله لري انتخاب کی
ډیر مننه اغلی عزیزی برته خبرونه کې را سره یوځای شوه کومه پښتنه مو چلاغه کړې و د انجنونو د ګډون پاړه د ټولنی شبکو په بحثونو کې خبرې پنيمه کې پرې شوې اغلی عزیزی لتا سیاورو چې دا پښتنه پوره جواب شي
اوس مهال په ټولنیز رسنیو کې واسطو کې د انجنونو شمیر کم دی او په دغه کومه کچه کې هم هغه انجنونو شته چې هغه په جالي نمونه باندې اکاونټونه لوي ځکه چې دوی بیا خو کورنۍ اجازه نه لري چې خپل هویت ښکارا کی او یا هم ځینې نورې ټولنیزې ستونزې به چې نشي کولای په خپل نوم باندې یا په خپل نوم اکاونټ باندې واسطو وکړي او نظریات شریک کړي او الله هم هغه انجنونو چې خپل نظریات شریکي هغه بیرته ستونزو سره مخ کیږي هغه ته چې دغه فیسبوک نه لږ خړی ورسره زیات کیږي د نارینه ولخوا هغه د کلام فاتی نه ورته مراتیږي ښکنځل کیږي نو دا لامل دی چې تر ډیره پورې په خاله رسنه یو کې انجونی له بحثونو لوي پاتې شوې دي
مننه خیبر صاحب مخکې محمدی صاحب یو مسلې ته اشاره وکړه چې موقفونه بدلیږي او کیدیش مثال په دغه ډول کارونه نه وی شوی د وست ټولنی شبکې شته نو هغه کسان چې په مخالفین وو وس ملاتړ دي یا په خوا ملاتړ وو وس مخالفین دي فکر نه کوي ام دغه پروسی دغه ځوانان ته وځ دکړه ورکوي چې په لدغه مسایلو سره لدغه اختلافونو سره احتیاط په دې ډول وکړي چې دا سونه وای یا چې هغه ملاتړ په دې ډول توهین کیا مخالفین په دې ډول توهین کی چې کله د دوی ځای سره بدلیږي را بدلیږي او دوی په هغه موقف کې بیرته ځي هغه خبرې هغه له توهینه ډکې کلمې چې دوی هغه مقابل لوري ته کارولې وي هغه بیرته د دوی د غاړې توق شي
یو ډېر متزلزل جغرافیه کې پروت دی چې هلته نظامونه همیشه اوړي را اوړي منصبونه همیشه اوړي را اوړي نو په کار نه ده چې ځوانان لوستی قصر یوازې دغه منصب سره تللو لپاره یوازې هغه مقطعي اړیکې ساتلو لپاره پر فیسبوک یا له ټولنیزو رسنیو دغه ډول استفاده وکړي چې خپل حیثیت تر سوال لاندې راولي او سبا خپل هم تیاری چې مات څه کول چې داسې ډېر دوستان موجود دي دل چې اوس مخ کې د ایران ورته چې مشت څه کوله امروز د ایران چې مشت څه کوله نو په دغه سی یو کړکې چې نه جغرافیه کې دغه سی د ګډ مدرسه چې زمونږ په جغرافیه کارنه د چړای له در حالات سره لاهو شي همیشه د منصفانه منتخبین شي چې جامع اسلام لري فروانه شي او په دې کې څه مبارز ځان جوړي څه مدني فعال ځان جوړي څه منتخب ځان جوړي نو څه خبره ده چې منصفانه کار یو چې هیڅ لوري ته کار نه شي د بیا همیشه پاتې کېدلای شي د دې نظریات همیشه پاتې کېدلای شي لوري لپاره استعمال شي وکارول شي دغه لوري لمن
د قاګ نو ورسته مختل دغه افراد او د فکرونو د اشخاص هم نن د دینه هو کیږي او د ریسپانس کوچان چینج کی نه یو ډول ته او نوی سیستم او نوی نظام ته چې څنګه هم کی بده هم کی باور نشي پرې کېدلای نو په کار نه ده چې په دغه سیو د ډول د سیاسي جغرافیه کې ملګران په نورو په سټال کو د غوی لپاره د مداحانو رول ولرو مثلا تاریخ کې موږ لرو چې هر هغه ادیب او شاعر چې د وخت حکیمانو مداحي اشعار ویل مداحي لیکنه کوله هغه په هغه کچه نه لري لکه هغه خلک چې له حکیمانو څخه لري او د یو شو منتقدینو په حیث کې جامع رهبری کوله د هغوی په تروسه پورې پاتې دی نو هغه دغه واخه دا ول دی اجتماعي رسمي دي دا د وخت دا ول دی دا وخت په کار دی چې څو منتقد په هیڅ منصفانه منتقد په هیڅ په فلم به یو فورم اصلاح لپاره دا وسیله وکړل شي نه د یو بل ته توهینولو لپاره یو د بل پرزولو لپاره او بل اخر د ځان د پرزولو لپاره د ځان د مخکولو لپاره
مننه محمدی صاحب یو موضوع دا هم د چي مثال یو زلمه راځي ته یو خبره کوي په ټولنی شبکو کې یو پوسټ کوي اغه راځي کنزل کوي مثال کې شي تا خبره د ویډلې د یو کسر د مخالفت لوجه اغه دومره غوسه کړی وي چې د دې په ځای چې دلیل او منطق وای کنزل وکي ولی زموږ ځوانان دغه یو کار وکړي یعنی وجه دا ده چې بحثونه نشته دي مخالفتونه یې مخکې نه دي لیدلي ځکه یوه مخالفه خبر هم کووري هغه زړه یې ور اخلي یعنی که نور عوامل هم دلته سبب شوي دي چې دغه ځوانان یې په اصطلاح دومره خشن کړي دي چې هغه دوی ډېرې بدې خبرې هغو کسانو ته وکړي چې فکر کوي د دوی مخالفان دي
بالکل یو کوم هغه کله شي خبرې نتیر شو شوې سلیف کار جګړه د خلک خشم دی داری هغه دی ټول مهمه ده جګړه بوا جګړه روانه او موږ دغه جغرافي کې پراتی چې موږ به راځي راځي دغه داخلي مشکلات لرو او ټول لوی توان دغه جګړه چې او کاغذ زغم هغه کلتوري مکه ختم کړ مکه برداشت ختم کړ مکه په یو دی موضوع په باندې د سوچ کولو فکر کولو او د غن روس بیا د خلدریز روخانه کولو هغه ظرفیت له موږ نه اخیستی دی موږ ډیر زیات احساسات شوي او دغه احساسات کې دوه وجه زموږ دغه ټولنیز ماحول دی دغه سیاسي ماحول دی چې د تبرست تر بل تغیرات را زیات منفي تاثیرات په یو انسان باندې لري د زغم کلتور نشتون د نظر اختلاف احترام نشتون د یو بل د منلو احترام نشتون او ټول نه زیات دا شی مو کورنۍ کې نه دی منلای د کورنۍ هغه د ماشوم تربیه داسې نه شوی چې هغه ته د ځغم روزنه ورکړ شي د یو بل د نظر د منلو روزنه ورکړ شي هغه سوشلایزیشن د ماشومانو دغه څه شوی دی چې بل اخیره او ځوانه طبقه کې د ځواني دوره کې هم د دې لاغه خواص او د دې لاغه کړنو دا ثابتي کې او دا تراوزی دا یو ډېر نو ستونزه ستونزه ده چې ځغم او د یو بل د نظر احترام دا کلتور نشته نو وجنه ډیر کله مخالفتونه دي هر ترسیق چې شخصي اړیم ته نوځي کمی ترسیږي او مخکې دې چې یو موضوع پر باندې موږ مخکې ورسته وړاندې فکر وکړو اول د ټول نو خپل نظر وړاندې کوو هغه نو ورسته به د موضوع پر موږ سوچ کوو دا یو ډیر نو ستونزه ده
مننه اغلی عزیزی تاسو مخکې یادونه وکړه چې نجونې په ټولنیزو شبکو کې کله چې یو خبره کوي له مختلف ډول توهینونو سره مخ کیږي ستاسو تم او توقع له نورو ځوانانو سره چې کله تاسو یو خبره کوي یعنی هغوی باید څه ډول یو چلند وکړي چې که مخالفت هم در سره پالي در سره کوي خو داسې خبره ونه کړي چې هغه کې توهین وي یا ستاسو د ځورېدو سبب شي
لکه څنګه چې انسانان مختلف دي په اړه نه دي نو په دې توګه د دې فکرونو نظریات احساسات او تاثیرات هم یو ډول نه دي چې انسانان خپل مختلف نظریات سره ومنل شي انداز هم دي اوس مهال خلک رسنۍ ولري د نظریات او افکار شریکول دا د ځوانانو ترمنځ خز غم رامنځته کوي دي که څه هم خلک رسنۍ لکه د لوی ټولنې په یو کوچنی کلی باندې بدل کړي او د خلکو ترمنځ واټن کم کړي دي نو بل خې ګړې امداد هغه خلک چې په خپل منځونو کې ډیر سرسخت اختلاف نظر دي دا غوي ترمنځ د زغم او صبر خلاره جوړه کړي ده نو ځوانانو لپاره پکار ده چې دوی دا ومني چې انسانان چې دي د خپل بڼو شکلونو په تیر باندې د دوی دغه نظریات او دغه افکار او احساسات او تاثیرات هم مختلف دي، د دوی په شان نه دي. نو که چیرې په همدغه ډول باندې ومنل شي، زغم به رامنځته شوی وي. خواله رسنیو د زغم لپاره ښه لاره رامنځته کړې ده. اوس وخت کې په خواله رسنیو کې د بس په وخت کې فزیکي احساسات او حالات نه لیدل کېږي د دوو کسانو ترمنځ. نو په دې توګه خواله رسنیو د فزیکي شخړو او لاس اچولو مخنیوی کړی دی. هغه ځوانان چې اختلاف نظر لري او په یو
خبره اغلی عزیزی، تاسو دغه موضوع یاد کړه، صرف غواړم زه په دې پوه شم چې تاسو تمه او توقع څه دی له دغو ځوانانو څخه چې راځي مثال یو ناوړه خبره کوي په دې خاطر چې تا د هغه د فکر مخالف خبره کړې. ستا تمه له هغه کس څه ده چې راځي دغسې خبره کوي؟ یعنی هغه باید څه ډول خپل نظر، هغه خپله مخالفه خبره هم وکړي، خو داسې چې هغه توهین هم نه وي کړی او ستاسې زړه هم نه وي ځورولی؟
مخکې له دې چې هغه خپل نظر ورکړي، باید هغه فکر وکړي، خپل نظر ته باید فکر وکړي او د خپل هغه کلام عفت او ښکلا وساتي. بل دا چې که چیرې هغه نه قانع کېږي، نو باید دومره خو ومني چې د مقابل لوري نظر یې په خپل ځای سم دی او د ده نظر په خپل ځای سم دی.
مننه خیبر صاحب. یوه هڅه چې کېدای شي له ځینو سره دا سوچ او باور هم وي چې د زور او جبر له لارې خپل فکرونه، خپلې خبرې په مخالفانو باید ومنل شي. فکر کوئ چې زور او جبر او د خپل فکر تحمیلول په نورو دا مسله حل کولی شي؟
تاریخ ثابته کړې ده چې هر کله په زور یا د زور له لارې څوک مخته تللي دي، هغه بېرته پرځېدلي هم دي. ځکه هلته شخړه رامنځته شوې ده، کنفلیکټ رامنځته شوی دی. هغه مخالف لوری سمه ده، د زور تر تاثیر لاندې به ایل سوی، خو هغه فکر او هغه عقده له منځه نه ده تللي. بېرته د فرصت په پیدا کېدا سره بېرته فعال شوی دی او بېرته جبهه بدل شوی، بېرته جګړه شروع شوی ده. چې دا د افغانستان ټول تاریخ ډېر واضح شاید ده او ډېرې لویې بېلګې لرو چې په نظامونو پسې نظامونه راځي، نظامونه چپه کوي. وجه یې همدا چې په سولهییز ډول نه راغلي، په زور راغلي، په جاتي راغلي او په جامع کې بېرته په وړاندې اختلاف په پیل کې غیر فعال وي، وروسته ورو ورو فعال شوی او بیا په جبهه بدل شوی دی. نو تر هغو چې زموږ په جامع کې، زموږ په سیاسي نظامونو کې دغه تغییر رانه شي، سوله ییز ډول ته وانه وړي، په سوله ییز ډول تغییر او تبدیل رامنځته نه شي، نو فیسبوک او اجتماعي رسنۍ خو هم د همدې جامع رسنۍ دي، د بل ځای خو نه دي. همدا خلک همدا جامع کاروي، همدا جامع خامخا په یو لوري کې وسته. نو چې هر لوري کې دا هماغه احساسات به فیسبوک ته هم راوځي او به طبعا دوه مخالف احساسات دي او خامخا تکر سره لري. نو چې زموږ دغه جغرافیه کې تر هغو موږ نظامونه سوله ییز بدلون ته انتقال نه کړو، سوله ییز حالت رامنځته نه کړو او ورو ورو ټولنه سوله ییز ډول ته یو نه کړو، زغم رامنځته نه کړو، نو نظامونه به هم بدلېږي، ورسره به دا شخړې هم اضافه کېږي او ټول ژوند عمر به په همدې مصروف کړي چې څنګه زغم راکم کړو او څنګه شخړې راکمې کړو. نو په کار دا ده بیا هم حل په دغه شوریدلې جغرافیه کې، متزلزله جغرافیه کې هم دا دی چې موږ یو آرام سولیز حالت ته وګرځو، زغم پیدا کړو. ګوره نظامونه په خلکو باندې مستقیم اغېز لري، سیاسي نظامونه په سیاسي نظامونه هر دولي جامع همغه لوري ته روانېدلی شي. دا وخت حکومتونو ته هم په کار ده چې مخالفه خبره واوري او یې زغمي، په وړاندې په غبرګون ونه کړي. چې له بده مرغه په وروستیو کې موږ ځینې غبرګونونه ولیدل چې د هلمند د نوي جامع څخه بېلګه ده. یعنې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې پوسټونه وکړل، هغه پوسټونه د دې لامل چې دی ووژل کې بې رحمانه قتل شي، یا د جنگ په مهال هم همداسې ډېر دوستان او ملګري خبر اعلان د خپل قلم او د خپلو خبرو قربانیان شول چې دوی به یو خبره کوله.
نو نظامونه هم باید د زغم فرهنګ ایجاد کړي، وایوري وې بغلی او مخته هم نور پکار نه د چدیت مکه د شخړې لارې مخته لاړ شو. نظامونه باید سولیز ډول کړي، ټیکټاک خفه باید پاتې نه شي، ټول یو دسترخوان ته راټول شي او یو ملي ډول ملي سیستم رامنځته شي چې جامع ملي ډول ملي سیستم ته لاړه له ټولنیزې رسنۍ خپل ملي والي ته ځي، خپله ملتوالي ته ځي، ځکه چې څه ډول جامع رسنۍ یو ټولنیزې رسنۍ هم احساسات هم په همغه ترتیب دي. له بده مرغه تر اوسه لا هم شخړه شته، لا هم مشکلات شته او دا ټولنیزې رسنۍ باندې هم
مننه. محمدی صاحب، یو مسله دا ده چې ځینې وخت که یو کس مخالفت کړی نو هغه د مقدساتو په توهین تورن شوی دی. یعنی ځینې ډلې او اشخاص فکر کوي چې دوی له نقد مبرا دي، له مخالفت مبرا دي، نو که څوک نقد په دوی کوي، په یوې ډلې کوي، نو دا د مقدساتو توهین کوي. یا هم دوی هغه خلک دي چې پردیو دکتې کړي، حالانکه دې ته نه ګوري چې دوی خپل فکر خپل خبره لري. دا سکه به تر کله چلیږي؟ یعنی که یو څوک له یو چا سره مخالفت کوي، له یوې ډلې سره مخالفت کوي، هغه د پردیو کس بلل کیږي، هغه د پردیو فکرونو درلودونکی کس بلل کیږي، یا د هغوی روزل شوی کس بلل کیږي، تر کله به دغه کیسه روانه وي؟
متاسفانه دغه د ټاپې لګولو یو فرهنګ په سوشل میډیا ته هم راغلی دی. سوشل میډیا یو ښه والی دا دی چې نورې ټولنیزې رسنۍ په دې اوسني سیاسي ماحول کې نسبتا دومره زیات سانسور شوی نه دی. البته کاروونکي خپل ځانونه سانسور کړي دي چې دوی ډېر زیات فعالیت مغسې نه کوي، په دې باندې ډارېږي چې دوی ته کوم یو منفي فعاله ده او پایله ده ونه لري، او هسې نه شي دوی دا نظر څرګندول دوی لپاره سبا په یو لوی مشکل سره مخ شي. خو بل طرف ته موږ بیا رسنۍ، تلویزیونونه، رادیوګانې افغانستان کې چې یا بندې شوي دي یا ټول هغه طالباني ادبیات تعقیبوي، او مغه د دوی په هغه محتوا کې، د دوی په هغه راپور کې، د دوی په هغه یو قضیه ته د یو نظر له زاویې نه کتل، دا ټول هغه څه دي چې د حاکم نظام په خوښه باندې کېږي. خو ټولنیزې رسنۍ دغه نسبتا ازادي لري، خو کاروونکي د نسبتا نظام محتاطانه کار کوي. په پاکستان کې چې ګاونډی دی هلته هم همدغسې کارونه ډېر زیات کېږي، چې کله څوک د چا د نظر خلاف خبر وکړي نو په هغه باندې د تحفظ د خط نه وبخي، یو خبره ورته کوي چې د دې رسالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناموس یا غیر رسالت ته سپکاوی وکړ، یا همداسې نور مقدساتو ته یادول کېږي. په افغانستان کې هم همدغسې، دلته په افغانستان یو مذهبي ټولنه ده، نو کله چې د اسلام خبره کېږي دا اوسب د اسلام دغه موضوع د اسلام خلاف بولي، دا حساسیتونه راپاروي. ځینې ډلې دا سیاسي جریانونه ول، وسلوال جریانونه ول، هغوی د خپل ځان، خپل فعالیت، خپلې کړنې پلو کې د کړنې تورې کړنې وي، جرمي کړنې وي، ترګریز کړنې وي، خو دا په مذهبي پوښ کې نغښتې وي. نو په هغې باندې هر انتقاد، هر خبره کول، په هغه باندې اعتراض کول داسې معنا ورکول کې دا چې دا ستا د دین سپکاوی کوي، تا د مقدساتو سپکاوی کړی دی. نو دغه د اسلام کارت، دا د مذهب کارت استعمالول، او بل طرف ته که حاکم نظام چې تېر وخت کې و، هغې په تا باندې د ګاونډیانو د هیوادونو، د ګاونډیانو د استخباراتو، یا د ترهګرو ډلو د غلام، د خادم، یا د غیر هم فکر په نوم باندې کتاب دا ټاپې لګول کېدی، د دې لویه هڅه دا وه چې ستا د غږ خاموش کړي، د غږ د خاموش کولو، د سانسور کولو لپاره دوی دغه حربه استعمالوله. خو بل طرف ته زه که د ټولنیزو شبکو یو کاروونکی یم، او یو حاکم نظام یا دغسې یوه ډله چې په یو چا باندې د مذهب کارت یا د بل د غلامۍ تور لګوي، نو زه د یو کاروونکي په توګه چې زه یو منطق لرم، زه یو فکر لرم، زه ځان ته یو ځوان وایم، زه باندې به فکر وکړم چې دغه خبره څومره د منلو ده یا نه ده. آیا دغه ډله، دغه حاکم نظام له دې توره، له دې اعتراض نه، له دې انتقاد نه ځان بچ کوي، تښتي تر د ځواب ورکولو محاسبي هغه ظرفیت نه لري که څه وجه ده؟ موږ باید په دغسې وضعیت کې باید ډېر زیات محتاط اوسو، حساس اوسو، چې د حاکمو ډلو یا د نورو دغسې مذهبي ډلو چې هغه مذهبي کارتونه استعمالوي، د دوی د غږ بدرګه نه کړو. په فیسبوک کې دا یو ساده مثال، په فیسبوک کې شیر کول، د شیر اپشن استعمالول، د لایک، مختلف هغه ایکسپریشن چې دي، احساسات چې کوي، پنځه شپږ ایکسپریشن دي، دغه احساسات خو دل دا بیرته بیا خبرول یا په دې باندې کمنټ کول، دغه ټول هغه احساسات چې موږ دا غږ بدرګه کوو. نو په دغه حالت کې باید موږ ډېر زیات پام وکړو چې داسې ناسمو معلوماتو یا ډېر کله چې حاکمې ډلې د سانسور لپاره یا د خپل مسؤلیت د تیښتې لپاره دغسې حربدو استعمالوي، باید د فیسبوک کاروونکي، د ټویټر کاروونکي او د نورو شبکو کاروونکي دغه غږ د بدرګه کولو او د هغې د زیاتو پراخو خپرولو لپاره څخه استفاده ونه کړي او ځان ترې وساتي.
مننه. یو پوښتنه کوو وروسته به بحث راټول کړو. خیبر صاحب، د کداره ته وایي د طالبانو د حکومت تر سیوري لاندې څومره مخالفتونو ته ځای شته؟ یعنی تاسې یې ګورئ چې اوس هم د پخوا غوندې مخالفتونه شته که نشته، او منل کېږي، زغمل کېږي که نه؟ که نشته څه باید وشي چې داسې یو فضا رامنځته شي چې هر څوک وکولی شي خپله خبره وکړي، هغه که د حاکم نظام سره مخالفت وي، که له اشخاصو سره، له افرادو سره، هغه خپله خبره وکولی شي، نه دا چې هغه سانسور شي یا بیخي هغه له هغه څخه د خبرې حق واخیستل شي؟
د خبرو کول نهایت زیات مهم دي، هغه له کورنۍ نیولې تر خپلې ټولنې او بیا په لویه کچه، په ملي کچه مجلس او بحث. که خبرې ونه شي، دا خبرې بېرته په داخلي شخړه بدلېدلی شي او بېرته په سنګري جګړې حالت بدلېدلی شي. خبره کول خپل سړښت رامنځته کوي، هغه ذهن سړی، نو بیا سړی دوهم ګام نه اخلي. او که خبره ونه شي، بیا وار له واره دوهم ګام ته خبره ځي. نو اوس هم له حاکمو نظامونو څخه مهیل همدا ده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي. دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده، او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه نوري مستم کوي، چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچی وزن لمنځه وړي، دا فکر لمنځه تللی نه شي. دا لاسته راعت کې لا ډېرېدلی شي چې موږ په شل کلن بهیر کې ډېر مثالونه لرو. اوس فرضاً مستر که یو مثال یې ګرځوو، همدغسې یو حالت و چې بیخي د نظام تر چپه کېدا پورې، د یو ځوان د نظام تر چپه کېدا پورې خبره ورسوله. نو باید د ویلو ازادي رامنځته شي، اجازه ورکول شي، نظامونه باید اجازه ورکړي چې خلک خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي. نو دا به بیا په شخړه نه بدلېږي. او که خبرې ونه کړي، ډېره واضح ده چې دا مخالفتونه اوږدو بدلېږي، اوږدې وده کوي، بلاخره په یو لوی انفجار بدلېدلی شي.
ډېره مننه. د خپرونې په وروستیو شېبو کې به د خپرونې له میلمنو واورو چې که مخالفتونه پالل کېدای شي نو څنګه باید وپالل شي. یعنی داسې کېدای شي چې ځینې کسان سره مخالف وي، خو دوی بیا هم وکولی شي خپله دوستي سره وپالي، ملګرتیا وکړي، خپلوي وپالي او دښمني ونه کړي. یعنی کېدای شي هغه یو نظر ولري، ته بل نظر، د هغه نظر واورې، احترام ورته وکړي. دا بېله خبره ده چې ته هغه خبره منې که یې نه منې. آغلی عزیزي، دغسې یو حالت ته رامنځته کېدو لپاره څه کول پکار دي چې خلک سره له مخالفتونو بیا هم له یو بل سره راشه درشه ولري، یو بل احترام وکړي، او مخالفتونه په دې معنی تعبیر نه کړي چې دا سړی مې دښمن دی؟
فکری اختلافات مهم دي چې په یو ځای کې موجود وي، ځکه کوم ځای کې چې اختلاف نه وي هغلته بدلون، پرمختګ او تنوع هیڅ نه وي. نو اختلافات یو بل اختلافات منل مهم دي، او تر څنګ یې باید دغه
رقم اوره. هغه لزیزي، متاسفانه بیا هم فکر کوم چې اړیکه پرې شوه. ښاغلی محمدي، بیرته تاسو ته راګرځو. همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې څنګه کېدلی شي دغسې یو فضا وي چې خلک سره مخالفتونو یو بل ومني یو بل واوري، یعنی کستاسو یا زموږ یو کلیوال په کلی کې ناست وي، هغه زموږ پوسټ ګوري چې هغه د دوی د فکر خلاف ده یا د هغې ډلې خلاف ده چې د ده خوښیږي، دی باید څنګه کمنټ تاسو ته وکړي چې هغه خپله خبره هم وکړي او ستاسې هغه اړیکه هم نه وي خرابه شوي؟
په داسې موضوعاتو کې چې کله ته مخالف کس سره یو ځای باید همدستي وکړي، مهمه مسله دا ده چې ته باید دواړه اتصالوونکي او بیلوونکي نقاطو ته پام وکړي، اتصالوونکو نقاطو د تقوی لپاره کار وکړي او د بیلوونکي کوم نقاط هغې څخه ځان وساتي. د دواړو فکرونو یا د دواړو ډلو ترمنځ چې چا سره مخالفت لري، د هغوی ترمنځ دا ګډ مشترکات باید پیدا شي، چغه مشترکات دوه ترمن د اتصال یو نقطه اوسي او بل اخره د دغه اتصال د نقطې پر اساس د یو بل احترام وشي، شخصي احترام وشي، د شخصیت په جنې څخه ډډه وشي. دوم موږ باید دا ومنو چې موږ انسانان یو او د انسانان مختلف فکرونه لري، مختلف خواهشونه لري، مختلف نظریات لري، ځکه د هر چا موقعیت، پوزیشن، د هغې د ژوند وضعیت، د هغې فکر، د هغې روزنه ډېر زیات متفاوته ده. نو دا بېرته تاثیر کوي په نظر باندې. دریم ټکونه مهمه دا ده د زغم کلتور دی. موږ باید دا ډېر سخت کار دی، خو دا ممکن دی، ناممکن نه دی چې تا مخالف نظر ومني. ته باید په دې پوه شې څومره چې ستا نظر مهم دی تا ته مهم ښکاري، د مخالف نظر هم دومره مهم دی. دا بیل باسه چې عمل کېږي یا نه عمل کېږي، یا تا هغه طریقه کار د مسل تک چې دی مشن چې دی سره برابر دی یا نه، ټکونه مهم، هدف مهم دی. د نظر د بیانولو لپاره، د وړاندیزونو د مشخص کولو لپاره او د خپل دریځ وړاندې کولو لپاره مهم څه دا دی چې څه جامع کې باید تغییر راولي. دغه تغییر یو سپېڅلی هدف دی. نو دا ممکن ته په یوه لار باندې لاړ شي، خو ستا مخالف شاید د دې تغییر لپاره په بله لار لاړ شي. نو تاسو باید هغه تغییر، هغه منزل چې تاسو یې غواړئ چې هغه تغییر دی، د هغې د احترام په خاطر باندې د خپل منځ کې یو بل د شخصیت وژنې، یو بل څخه د نفرت کولو، یو بل د ټولنې د بېدودو باید یاد نه شي. د ټولنې مهم انساني کرامت، د کلام عفت، شخصي حریم ته ننوتل، دغه حساس مسایل چې دی باید پاملرنه ورته شي او دغسې موضوعات کې باید دخیل نه شو.
ډېر زیاته مننه خیبر صاحب، له تاسې هم همدا پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي دغه اختلافونه چې د ځوانانو ترمنځ شته، هغه که په شخصي مجلسونو کې وي یا د ټولنیزو شبکو له لارې له یو بل سره پالي، هغه په داسې ډول وشي چې دوی یوې حق خبرې ته ورسیږي، یوې ښې نتیجې ته ورسیږي، نه دا چې د هغوی اړیکې خرابې کړي، د هغوی ترمنځ ستونزې پیدا کړي، یا هغوی د دښمنۍ تر کچې سره ورسوي. نو څنګه دغه اختلافونه په داسې ډول وپالل شي چې تاواني نه وي؟
ګوري، د ټولنه کې ټول انسانان چې څه ډول ظاهر کغیر سره لري، انسانان سره ورته نه دي، په قیافه کې، په شکل کې، همداسې په نظریاتو کې هم توپیر سره لري. یعنی هیڅ امکان نه لري چې ټوله جامعه د یوه ایدیالوژي تعقیب کې، یو فکر د تعقیب کې، د یوې نظریې دي شي. حتی په یو کور کې د یو پلار اولادونه د مختلفو نظرونو او د مختلفو افکارو عقیدو درلودونکي دي. نو اوس دا چې قوي انداز دا، نو په کار نه ده چې موږ کوشش وکړو په زوره خلک خپلو افکارو منلو ته راوبولو، که نه منو هغه مې مخالف دی، هغه یا باید ووژل شي یا باید خوش شي، چې دا جامع خرابوالي ته وړي. په کار دا ده چې سمه ده موږ اختلافات سره لرو، اما اختلافات په دې معنا نه، نظر اختلافات په دې معنا نه چې موږ جامع سره وپاشو، هغه په دې معنا خپل د یو فرصت په ډول وکړو. اختلاف خپل یو فرصت هم دی چې موږ متوجه کړو خپل نیمګړتیا او خپل کمزور ټکو ته، چې زه نه وینم خو زما مخالف ویني او هغه بیانوي، فکر دې چې زه هغه توهین کوم، هغه تحقیق کوم، هغه چوپ کوم. څه خبره دا ده چې هماغه کمزوري پکې راخلي کوم، د ترتیب ټول انسانان د قوت لري روان. نو په ځای د دې چې مخالف چوپ کو، په زور چوپ کو، څه خبره دا ده چې خبره یې واورو او په فرض زغم سره جامع رامنځته کړو، بیا یې ګټلی شو. او که نه، موږ به د نورو همداسې
خړو پیر وته بسکاری او جنیا د ډیر فشار دی او پرګندګی لري چلاړه شي.
ډیره زیاته مننه اغلې عزیزی. تاسې هم د خپرونې په وروستۍ شپه کې راسره یاست که په دیرشو ثانیو کې په همدې اړه خپله خبره راته وکړئ چې څنګه دغه مخالفتونه زغمل کیدای شي او داسې مخالفتونه چې وروسته ستونزې نه ترې جوړیږي.
اختلافات به وي خو یو بل باید ومنل شي. اختلافات باید تر دې حد نه وي چې د یو بل وینو ته تګي کیناستل شي. کله اختلافاتي ټکي تیر شو باید ښې ټولنیزې اړیکې یو بل سره ولرو، یو بل باید ومنل شي. او لکه مخکې مې چې ویلي، اختلافات باید د مرګ تر حده نه وي چې د یو بل سره وینې ته تګي کیناستل شي.
ډیره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ د خپرونې له درنو میلمنو د سولې ولسي حرکت له مشر ښاغلي اقبال خیبر، د طرزي څېړنیز بنسټ د مرستیال داود محمدي او د لیکوالې امینې عزیزي څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته او د ځوانانو ترمنځ د اختلافونو په اړه وغږېدل. د ټولو خبره همدا وه چې انسانان څنګه په ظاهره متفاوت پیدا شوي، څېرې له یو بله متفاوتې دي، دغسې کېدی شي فکرونه او خویونه هم متفاوت وي. نو یو بل باید وزغمل شي، ومنل شي. که د یو چا خبره تاسې نه منئ، خو حداقل خبره یې واورئ، احترام یې وکړئ. دا چې نه یې منئ یا یې منئ، هغه بیل کار دی. نو له تاسې ټولو درنو څخه ډېره مننه کوم چې خپرونه مو تر دې دمه راسره واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
بدن کدن دی خدای گنگای کا وطن ترائش مال دی تون عمر دروغ ویلی دینا وطن ترائش راد راد پریگ دا دالری وطن نا وطن ترائش ذرا دفریق دتا نور وطن نا وطن خوشالکڑی وطن ترائش ببرک مستیا ہوں خوشالکڑی وطن ترائش یتیم پشان سلګونی ولای ما وطن ترایس را د پری د دالری وطن نا وطن می سالی را د پری د نور وطن نا وطن ترایس